ستړي مشه لا زه ریډیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته موزه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روان نیم ساعت کې د غزنی ولایت د امنیتي وضعیت ترڅنګ له ازبکستاني چارواکو سره د طالبانو د یو پلاوي د لیدنې په اړه مو د سولې علي شورا له دریځه خبرو او دا شنده هم اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیچ چا ته به دا اجازه ورنه کړي چې د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم مه هېروئ. خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په غزنی ولایت کې یو بیا جګړه پیل شوې ده. د سولې عالي شوروي د ازبکستان او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې د افغان حکومت په هماهنګۍ سوې دي. په قزاقستان کې د 15 هیوادونو مشرانو د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ. په غزنی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه نن درېیمې ورځې ته ورسېدله. د ولایتي شورا مرستیال نصیر احمد فقیری ویلي نن سهار امنیه قمانداني د ملي امنیت ریاست او د ولایت ودانۍ ته نږدې تازه جګړه پیل شوې ده. که څه هم ښاغلی فقیری وایي یوازې امنیه قمانداني د ولایت ودانۍ او څو ریاستونه د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د غزنی ښار ډېرې برخې تصفیه شوې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو ځینو دولتي ودانیو ته اور اچولی دی. د دې جګړې پر مهال د ټلیفوني شبکو خدمات په ټپه درېدلي او د وضعیت په اړه د معلوماتو کره کول یې ستونزمن کړي دي. د سولې عالي شوراوي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي. د دې شوراویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې عالي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مسله کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه.
ازبکستان تر دې موضوع مخکې له افغان دولت څخه اجازه وغوښتله او افغانستان دا اجازه ورکړه چې په دې برخه کې همکاري وکړي. له شک پرته چې طالبانو پخوا هم پر دې موضوع ځینې بحثونه ورسره کړي دي.
د ازبکستان چارواکو او د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي په قطر کې د طالبانو د دفتر مسؤول شیر محمد عباس تنگزای تیره اونۍ ازبکستان ته تللی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له عالي رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره د یوه هیئت مشري کوله. ازبکستان پخوا ویلي چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل څخه د بلخ پر لوري روان دي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن غرمه ازادي راډیو ته وویل
موږ نن سهار شاوخوا شپږ بجې د شکردرې ولسوالۍ د مراد قلبیګ له سیمې څخه حرکت کړی دی. اوس د کابل د میربچکوټ ولسوالۍ د سوپیانو سیمې ته رسېدلی یو. دلته د مکو همزګر له خیر له همدې ځای څخه حرکت کوو او بیا مخته ځو.
د سولې ولسی حرکت په لسګونو غړي د جمعې په ورځ له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سوي چې دغه حرکت 25 غړي دغه مزل په لوڅوب شو کوي. هغوی به بلخ ته په لار کې ځای ځای تم کیږي او د هر سیمې له ولسونو سره به د سولې پر اړتیا او امکان خبرې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوري ریاست نن یکشنبه د ولسي جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لرې کېدو وروسته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کسان له نهایي لیست څخه لرې کړي او 45 کسانو ته یې خبرداری ورکړی دی. په دغو لرې کسانو کې 12 کسان د ولسي جرګې برحاله وکیلان دي. د قزاقستان په اقتاو ښار کې د 15 هیوادونو مشرانو د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ. دا هیوادونه آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیا او ترکمنستان دي. د حقوقي لانجه له څه باندې 20 کلونو راهیسې د دغو هیوادونو ترمنځ روانه وه. دغو رهبرانو د دې سند تر لاسلیک مخکې په خپل ویناو کې د دې موافقې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه موافقې شراکت د یو نیو پړاو لپاره د دوغه هیوادونو ترمنځ د همکاري نیو شرایط برابر کړل. په 1991 میلادي کال کې د پخوانی شوروي اتحاد لړنګې دروهي سي بحث د کسپین سمندرګي د موقف پر سر و چې آیا هغه سمندرګي وبلل سي که جاهل. که هغه سمندرګي بلل کیږي نو دغه هیوادونه به هغه د خپل وچو په وجدو کې سروي شي، خو که جاهل وبلل سي 15 وړ هیوادونه به بډایه طبیعي منابع په خپلو کې په برابر ډول سروي شي. د بشری حقوقو د څار اداره خبرداري ورکوي چې ایرانی چارواکي د اقتصادي بحران د دفع کولو لپاره د بشری حقوقو د سرغړونو د پالیسیو د خبرداري هڅه کوي. په دغه خبرداري کې د اقتصادي جرمونو لپاره د مرګ سزا هم شامل ده. په نیویارک کې ډیره د بشری حقوقو د څار ادارې په ویلامه کې ویلي ادامونه حل لار نه ده، او په دې مورد کې هدف یوازې د روان اقتصادي بحران له بیلابیلو علتونو د خلکو منحرف کول دي. وروسته له هغې چې امریکا تیره میاشت 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووتله، ایران له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی، او اروپایي اتحادیه له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب سول چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکي اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې فدریکا موګرینی ویاندې په ویلامه کې ویلي چې دغه اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د مدافع ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر رغنده ډول خبرې پیل کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناورې وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت هیله خی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی ښار کې امنیت ټینګ شي.
ما امیدوار هستیم که در طی دو روز آینده ما بتوانیم که وضعیت غزنی را به شکل کلی تغییر بدهیم.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی و.
دی وایي له شک پرته په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې ټولې هڅې زموږ سره په همغږۍ کې.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیچ چا ته به اجازه ورنکړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کمیسون له ننګونو سره مخ کړي. د تر څنګ پر انتخاباتو د سر بنسټونه هم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړو اندېښمن کړي او د لرې کړه شوو وکیلانو لرې کېدل واضح دلایل نه لري. د یو شمېر نورو مهمو مسایلو او موضوعاتو تر څنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه نیس پروګرامونه هم د دې سات په اوږدو کې خپرېږي. هیله ده راسره اوسئ. ازادي رادیو په 12.95 اف ام په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د دفاع وزارت هیله خی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی ښار کې وضعیت په بشپړ ډول بدل او په دغه ښار کې به امنیت ټینګ شي. د دفاع وزارت لوی درستیز شریف یفتلی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په غزنی ولایت کې عملیات له دې امله په ځنډ مخته اوړل کېږي چې د ملکیانو له مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. خو په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت یو شمېر استازي د غزنی ښار وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بولي وایي چې امنیتي بنسټونو تر دې مهاله په غزنی کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. ډېره نور حال د رحمت افغان په دغه راپور کې
په داس حال کې چې د غزنی د ښار د امنیتي وضعیت په اړه زیدي او ناقضي څرګندونې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه له ښاره د طالبانو د پشاتمبولو په حال کې دي. د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبه په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د غزنی ښار د پاکولو عملیات دوام لري. جنرال یفتلی وایي چې د غزنی ښار کلیدي سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې دي او تمه کیږي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د غزنی ښار په امنیتي وضعیت کې بشپړ بدلون راسي. هغه وایي موږ هیله من یو چې په راتلونکو دوه ورځو کې به وتوانیږو چې د غزنی ښار وضعیت ته بشپړ تغییر ورکړو او په دې ولایت کې امن او ثبات راولو. د ولایت مقام امنیه قمانداني محبس د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو اساسي مرکزونه د افغان او دفاعي ځواکونو په ولکه کې دي. ښاغلی افتلی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د نړیوال تروریزم د اوسېدنې ځای ده، او په خبره یې چې ظاهرا د تروریستانو ملاتړ د پاکستان له لورې کېږي او د پاکستان د لشکرې طیبه څو غړي د غزنی په ښار کې وژل سوي دي. نوموړی وایي چې وسلوالو طالبانو په روان کال کې هڅه کوله چې د فاریاب، فراه، اورزګان، کندوز او غزنی ښارونه ونیسي، خو زیاتوي چې دغه ډله په خپلو پلانونو کې ناکامه سوې ده. د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په خبري خبرې کړې اعلامې کې ولیدي چې اوس هم د غزنی ښار مهمې دولتي ادارې او سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. طالبان همداشان ادعا کوي چې په غزنی ښار کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ویلي و چې په غزنی ښار کې له 150 طالبان او 26 افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. په ورته وخت کې د فرانسې خبري اژانس د غزنی دولتي شورا د یو شمېر غړیو په نقل قول راپور ورکړی چې یوازې د غزنی دولت مقام امنیه قمندانې او څو نورې ادارې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي وایي چې د اطلاعاتو له مخې په غزنی ښار کې وضعیت جدي او د اندېښنې وړ ده. د دوی له ډلې عبدالقیم سجادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بر اساس معلومات که ما داریم هنوز دشمن در داخل شهر غزنی وجود
داره. هغوی دغه معلومات لمخه چې موږ لرو اوس هم د غزنی په ښار کې دښمن حضور لري او د غزنی ښار د تصفیه لپاره جدي اقدامات نه دي سوي. غزنی ښار وضعیت جنگی دی. دښمن اکثر دولتي ساحو ته لاسرسی پیدا کړی او ورې ورچولې، خو دواړو خواو ته د اوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات زموږ په واک کې نشته. له غزنی سربیره په فراه، هلمند، بادغیس، جوجان، بغلان، اورزګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نامونه یو راپورونه ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وای په هر ممکنه لاره چې کیږي افغان حکومت باید له غزنی ښاره وسلوال طالبان په شا کړي. بله
ډېره مننه کوو. افغان صاحب، بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی وو. د یادې شورا ویان سید احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ازبکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو یو پلاوی له ازبکستانه لیدنه کړې او د سولې سربېره یې په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب پړه حمله ازبکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې علي شورا ازبکستان ته د طالب پلاوی د سفر په اړه وایي چې ازبکستان له افغان حکومت سره تر همغږي وروسته یاد پلاوی ته بلنه ورکړې وه. دغه شورا ویان سید احسان طاهري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ډېر ژر له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لړۍ پیل شي.
و بدون شک کارای کې د دې روزا صورت میگیره.
دی ویل شک پرته په دې روسیو کې د سولې په برخه کې ټولې هڅې زموږ سره په همغږي کېږي. ازبکستان تر دې وړاندې چې طالبانو ته بلنه ورکړي، له افغان حکومت اجازه وغوښته او حکومت اجازه ورکړه چې دوی دې همکاري وکړي. دا ښاغلی طاهري په خبره کې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي، افغان حکومت به د ازبکستان په ګډون په هر ځای کې چې طالبانو غواړي دفتر ورته خلاص کړي. تازه طالبانو رسنیو ته په استولې اعلامیې کې ویلي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته سفر کړی او د اګست له 6 تر 10 نیټې پورې په پلازمینې تاشکند کې د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړې دي. په اعلامیې کې ویل شوي چې دغه پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له استازي اسمت ارګشیف سره کتلی دي. د اعلامیې له مخې طالب پلاوی د افغان سولې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او دغه شان په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړې. جمهوری ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ک طالبان د پرمختیایي پروژو د امنیت په اړه له ازبکستاني چارواکو سره مخامخ خبرې کوي، آیا دا مسله د افغان حکومت حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راولي، له څه ویلو ډډه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د سولې خبرو او دغه شان له نورو هیوادونو سره د طالبانو له تعاملاتو د افغان حکومت لري پاتې کېدل د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
که دا پروسه تر پای پورې داسې مختزي چې د افغانستان حکومت دی پکې نه وي او افغانستان حکومت دی پکې مخامخ شتون ونه لري، نو دا پروسه نه یوازې دا چې د حکومت مشروعیت سوال نه وري، بلکې دا پروسه نتیجه نه ورکوي.
مخکې تر دې په قطر کې له امریکا سره هم د طالبانو د خبرو په تړاو چې ولې افغان حکومت پکې نه دی موجود یو شمېر انتقادونه شوي وو، خو د افغان حکومت ځواب دا و چې دا خبرې اترې رسمي نه دي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابروي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
من چې ازادي رادیو ته وګیاست او نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم ولولې او وی ګورئ. پته ده www.azadiradio.com/org. اوس هم د انتخاباتو په تړاو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کمیسون له ننګونو سره مخ کړي. دغه کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یکشنبه پر ورځ په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې په خپلو پریکړو کې به د هیڅ چا سپارښتنې ونه مني. دغه نور حال د ناجي صاپۍ په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په خپلو چارو کې به له پوره شفافیت نه کار اخلي او چاته به اجازه ورنکړي چې وغواړي کمیسون تر خپل نفوذ لاندې راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د زور له لارې به د هیچا غوښتنو ته غاړه کې نه ږدي.
خپل استقلالیت ته همیشه ژمن یو، هیچ چاته د مداخله اجازه نه ورکو ترڅو د ټولو په وړاندې باندې د دې شفافیت ثابت سي، د دې شفافیت تضمین سي چې بیا د خلکو سره داسې سوالونه وجود ونه لري چې بیرون کې ګونګوسي دي چې په کمیسیون کې کوم فساد وجود لري، د شمیرو په ویشنه کې کوم فساد وجود لري. د کمیسیون رهبری تصمیم نیول او ژمنه کوي چې دغه ټولو ګونګوسو ته د پای ټکی کړي.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې دا ډول غونډې نه ترسره کېدې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا یو شمیر نوماندان له ستونزو سره مخ کېدل. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د وروستیو څېړنو د اعلان په تړاو وایي چې ممکن د نن ورځې تر پایه دغه پایلې اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د نوماندانو په تړاو د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږلې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مصوبه د جمعې په ماښام خپره کړه. په مصوبه کې ویل شوي چې له هغو 134 شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیسته د لرې شویو کسانو کمیسیون ته ورسېدلي وو، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ او ورستي لیست یې شامل کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړو په تړاو ځینې ملاحظات لري او له پریکړو یې اندېښمن دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې په شفافیت او استقلالیت ټینګار کوي، خو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دغه کمیسیون د خپلواکۍ نه موجودیت په تړاو انتقادونه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا دغه کمیسیون په خپلو چارو کې څومره خپلواک دی؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
فقط پر هغه اساسي مجراوي چې موږ باید په حضور ورو غل پر پاملرنه نه کیږي. کله چې د کاندیدانو اسناد چې کېدل په غو کې د قانون حکم دغه شغه غونډه باید علني وي. موږ ته د انتخاباتو کمیسیون صرفا پیاده ساته سمبولیک غونډه کې ظاهر کړو چې هغه فقط د پروسې په هغه کړنلار باندې او دا چې دوی سره کوم اسناد ترلاسه کړي او سره کوم حقوقات مخې بي هغو ته موږ غوښتي ولې په اصلي مرحله کې نه وو. هلته د ناظرو نهادونو
دغه سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړې تشریفاتي ګڼي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د شفافیت لپاره پکار ده چې د انتخاباتو سارونکو بنسټونو په پریکړو کې ونډه ولري، کنه نو په خبرې په یاده پروسه به د خلکو باور کم شي.
به هم پام دې موضوع تم کېږو. د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لری کړی شوی ځینې کاندیدان اعتراض کوي چې دوی د سیاسي دسیسو قرباني شوي دي. پر انتخاباتو د سربنسټونو هم چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړو اندېښمن کړي او د لری کړی شو وکیلانو لری کېدل واضح دلایل لري. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هر ډول سیاسي لاسوهنې ردوي او دغه بهیر د شفافیت ډاډ ورکوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه دا راپور لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لری کړی شوی ځینې کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دغه پریکړې په غبرګون وایي چې په اړه یې غیر عادلانه او غلط قضاوت شوی دی. له ډلې فوزیه کوفی او شایسته باز ناصری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر ډول سند پرته یې نومونه له لیست څخه ویستل شوي دي او په خبره یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست په حکم دا کار کړی دی.
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید.
میرمن کوفی وای ما دوی ته په اعتراض کې ویل چې کتاسی یا کومبل بنسټ ثابت کړی چې یو غیر مسؤوله وسله وال ولرم زه دې ته حاضر یم چې له سیاسي ډګره په شاشم او له خلکو بخنه وغواړم. خو دوی یو سند هم ارایا نه شو کړی او غیر شفاف کارونه یې مخته یوړل.
په هغه وخت زمان ده خبر شوم نه ماته عقد استرات خوی را کړم او نه ما زه غوښتم نه کوم داسې دوسیه الزاموار په ځان لرم نه کوم جهاد لرم او نه مسلې غیر مسؤول لرم نه غاصبم. داسې یو طریقې برخورد کړی دا توتې سیاسي قربانی سیاسي توتې قربانی شدو.
جمهوری ریاست بیا په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې حکومت د کمیسیونونو خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. د ولسي جرګې د یو شمېر احتمالي کاندیدانو د استعفا کله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وروستې پریکړې په اړه ولسمشرې ماڼۍ مطبوعاتي اعلامیه هم خپره کړې ده. د یک شنبه ورځې په دې خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د ملي وحدت حکومت تل لرونو عادلانه او په موقع د انتخابات ترسره کولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو لخوا په ځینې احتمالي کاندیدانو د اعتراضونو او شکایتونو له څېړلو وروسته د شنبې په ورځ د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وایستل او 45 نورو ته یې خبرداری یو توصیې کړي دي. د حذف شویو احتمالي کاندیدانو په لیست کې د بدخشان د انتخاباتي حوزې څخه د فوزیه کوفي او مریم کوفي، له کابل څخه د مولوي ترخیل محمدي، قیس حسن، ضیاءالحق قمرخیل، زرداد فریادي، له کندوز څخه د شایسته باز ناصري او ځینو نورو نومونه شامل دي. له دې وړاندې هم ځانګړي کمیسیون په غیر مسؤوله وسله والو تورن 25 کسان له لیسته باسلي و، خو له استناف غوښتنې وروسته د لاګل مجاهد او عبدالرحیم ایوبي ترڅنګ 14 کسان بیرته وروستي لیسته شامل شوي دي. پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونو هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له لیست نه د دغو کاندیدانو د نومونو د ویستلو په اړه څرګند دلایل نشته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دی وایي مونږ په پریکړو ځکه شکمن یو چې د نیولو پر مهال یې نه وو، او دوهم دا چې د دغه 15 کسانو د نومونو د لرې کولو په اړه واضح او ښکاره اسناد نشته، او ځینې دغه کسان چې نومونه یې حذف شوي ادعا کوي چې د دوی په مقابل کې د شویو شکایتونو په اړه دوی ته نه دي ویل شوي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو له لیست نه د کاندیدانو د نومونو د حذف لړۍ شفافه بولي او د هر ډول سیاسي سپارښتنو خبره ردوي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل چې که څوک په دې اړه اسناد لري نو له دوی سره دې شریک کړي. دی وایي په ټوله کې اعتراض د هر چا حق دی او هغوی چې له لیست نه یې نومونه ویشتل شوي اعتراض کولی شي، خو هیڅ ډول سیاسي مداخله نه وه او پروسه شفافه او عادلانه وه. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې انتخابات د 1390 کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي، خو ناامني د دغه پروسې پر وړاندې لویه ننګونه بلل کیږي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو تاسو کولای شئ چې په ټولنیزو رسنیو کې هم وسره موږ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې هم فعال حضور لرو. د وزیر محمد اکبر خان روختون ډاکټران وایي چې دغه روختون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسیدونکو به له وړیا روغتیایي خدمتونو به برخې شي. یو شمېر دغه ډاکټرانو د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خصوصي سکتور غواړي په افغانستان کې روغتیایي کارونه وکړي، کولی شي یو بل ځای ورته انتخاب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د وزیر محمد اکبر خان د روختون یو برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف یو اماراتي خصوصي شرکت ته ورکړل شي. در نور حال ده خان محمد سین په دغه راپور کې
خصوصي سکتور ته د وزیر محمد اکبر خان روختون د یوې برخې د سپارلو په اړه د افغان حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د هوکړې وروسته د یاد روختون یو شمېر ډاکټران د خپل نامعلوم برخلیک په حکله اندېښمن دي. دوی وایي په روغتیایي سکتور کې د بدلون مخالف نه دي، بلکې غواړي دا بدلون د خصوصي سکتور لخوا داسې وي چې ټولو افغانانو ته یو شان اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې بېوزلي خلک د دغه روغتون له وړیا خدمتونو بې برخې شي. د دغه روغتون دوو ډاکټرانو عارف حارس او وحید له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
موقعیت جغرافیایی شته قرار گرفته که
د روختون جغرافیایی موقعیت په داسې ساحه کې دی چې ټول خلک ورته لاسرسی لري، خو ډاکټران له دې امله اندېښمن دي چې کوم خدمتونه ناروغانو ته رسیږي غیر فعالېږي. حال دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې په دغه روختون کې روغتیایي خدمات وړیا دي.
ممکن د وزیر اکبر خان شفخره د بنیاد سره صادف سره د دې نه وېستل شي مکمل انتقال شي کومبل چې کچې د تعمیر پیدا شي او کچې ته دا کارونه شي نو د وزیر اکبر خان شفخانه محو ده پرسونل به سرنوشت ده یو لوی جمعیت خلک دلته به برخې پاتې شي
دغه ډاکټرانو دا هم ویل چې په خوا تر دې هم یو شمیر دولتي روغتونونه خصوصي سکتور ته سپارل شوي چې ښه نتیجه نه ده ورکړې دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د یوې هوکړې له مخې د دغه روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف د اماراتو یو خصوصي سکتور ته ورکړل شي د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه اماراتي شرکت چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې 140 روغتونونه او د درملو 9 کمپنۍ لري ورسره به له هوکړې وروسته یاد شرکت په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې د درملنې او روغتیایي روزنو یو مجهز مرکز جوړ کړي د عامې روغتیا مرستیال وزیر احمد جان نعیم آزادی راډیو ته وویل د وزیر محمد اکبر خان د روغتون خدمتونه به د اوس په څیر په یوې ځانګړې ودانۍ کې د وسنی پرسونل لخوا جاری وي
از بین برده نمیشه او را د بکلی
دغه روغتون له منځه نه وړل کیږي دا د وزارت ژمنه ده چې که دغه شخصي کمپنۍ د افغان حکومت په مشوره یاد روغتون تر پوښښ لاندې راولي خدمات به یې په بشپړه توګه ساتل کیږي ځکه موږ اړتیا لرو چې خلک مو ترې استفاده وکړي موږ نشو کولی چې وی تړو
د عامې روغتیا وزارت وایي افغانان په خپله درملنه په نورو هیوادونو کې هر کال له 300 نه تر 350 میلیونو ډالرو پورې لګوي خاغلی نعیم دا هم وویل چې بهرنۍ کمپنۍ ته د وزیر محمد اکبر خان د روغتون سپارل دا ګټه هم لري چې د درملنې په هدف به بهر ته د افغانانو د تګ او د زیاتو پیسو د لګولو مخه ونیول شي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست اوس هم یو نړیواله موضوع د کسپین د سمندرګي د غاړې 15 هیوادونو نن په قزاقستان کې سره جرګل شول او په دې اړه یو کنونسیون لاسلیک په دې اړه نور حال زما همکار نوریاس نوری راکوي
د روسیې، ایران، آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان ولسمشرانو د قزاقستان په اقتاو بندري ښار کې پر طبي زیرمو بډایه د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه یو نوی کنونسیون یا معاهده لاسلیک کړه. د دې سمندرګي د موقف په اړه له څه باندې 20 کلونو راهیسې د 15 وړو هیوادونو ترمنځ لانجه روانه وه. دغو مشرانو پر دغه کنونسیون تر لاسلیک مخکې په خپلو خبرو کې د دغه سند په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د کاسپین د سمندرګي د حقوقي موقف په اړه ترلاسه شوې موافقه داسې شرایط رامنځته کوي چې پر اساس د هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې په اغیزمن ډول د همکارۍ او شراکت یو نوی باب پرانستل کیږي. د هغې ایراني سیال ولسمشر حسن روحاني وویل په تیلو او ګازو بډایه د کاسپین د سمندرګي د ویشلو لپاره دې ته اړتیا ده چې د غاړې د هیوادونو ترمنځ نورې موافقې وشي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وویل ټولو خواوو موافقه وکړه چې د دغه کنونسیون د شرطونو د عملي کولو لپاره د 15 وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو تر چتر لاندې یو ځانګړی مشورتي میکانیزم جوړ شي. په نننۍ غونډه کې د غراز د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف هم ګډون کړی و. له کلونو راهیسې لانجه د کاسپین د موقف پر سر وه چې آیا هغه سمندرګۍ وبلل شي که جهیل. په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو راهیسې د 15 وړو هیوادونو د سواحلو کرښې نه دي مشخصې شوې. که هغه سمندرګۍ وبلل شي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اوږدو کې سره ویشي، خو که جهیل وبلل شي 15 واړه هیوادونه به یې بډایه طبیعي منابع په خپلو کې په مساویانه ډول سره ویشي. ویل کېږي چې د دغه سمندرګۍ په تل کې د تریلیون ډالرو په ارزښت د هایدروکاربون زیرمې پرتې دي. د تثبیت شوو زیرمو شاوخوا 50 میلیارد بیرله تیل او نږدې 9 تریلیون متر مکعبه ګاز ښودل شوي دي. د نننۍ موافقې یوه مسوده چې درې ورځې مخکې د روسیې د صدراعظم په ویبپاڼه کې خپره شوې و ویل شوي وو چې د اقتاو په سرمشریزه کې به د سمندرګي په توګه د کاسپین پر موقف موافقه وشي.
آزادی رادیو مننه کوو چې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان ځوان لوبغاړي قیس احمد د ویسټ انډیز په کربین پریمیر لیگ سره یو کې درې مهمې وکټې اخیستې دي. اتلس کلن قیس په دغه سیالیو کې وزنی افغان لوبغاړی دی چې د سنت لوشیا سټارز لوبډله کې لوبیږي. قیس احمد که څه هم د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې په وکټ اخیستلو بریالی نه شو، خو په خپله دوهمه لوبه کې په څلور اورونو کې پنځلس منډې ورکړې او درې لوبغاړي یې آؤٹ کړل. د په دغه لوبه کې پاکستاني تکړه راونډر شعیب ملک او دوه ویسټ انډیزي لوبغاړي والټن او هیټ مایر وسوځول. قیس د نونس کلنو په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړې او د سینټ لوشیا سټارز لوبډلې د مسؤلینو پام یې ځان ته واړاوه. قیس احمد ازادي راډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې وویل ډېر خوښ دی چې په کربین پریمیر لیګ کې د خپل هیواد استازیتوب کوي. نو له همدې سره راورسېدو د خبرونې نیمایي ته. زما همکار صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی او تاسو ته د دې سره د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په غزنی ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه نن درېیم ورځې ته ورسېدله. د ولایتي شورا مرستیال وایي چې نن سهار امنیه قمانداني د ملي امنیت ریاست او د ولایت ودانۍ ته نږدې تازه جګړه پیل شوې ده. د سولې علي شورا وایي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د سولې علي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مذاکرو کې د همکاري غوښتنه کړې وه. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل څخه د بلخ پر لوري روان دي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت 25 غړي دغه مزل په لوڅو پښو کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوری ریاست نن یکشنبه د ولسی جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لرې کېدو وروسته په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د قزاقستان په اختاو ښار کې د 15 هیوادونو مشرانو د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوې کنوانسیون لاسلیک کړ. دا هیوادونه آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه او ترکمنستان دي. دا حقوقی لنجه لڅبان دي شلو کلونو راهیسی روانه و. د بشری حقوقو د څار اداره خبرداري ورکوي چې ایرانی چارواکي د اقتصادي بحران د دفع کولو لپاره د بشری حقوقو د سرغړونو د پالیسیو د خبرداري هڅه کوي. او اروپایي اتحادیه له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشری حقوقو د هغو مدافع شوزو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول شوی دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د هیواد څلورو پیاوړو لوبغاړو هر یو حمید حسن، شاپور زدران، نور علي زدران او عظمت الله عمرزی ته د ډاکټرانو لخوا تر دریو میاشتو پورې د استراحت ویل شوی دی. د کرکټ بورډ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا څلور واړه لوبغاړي دا وخت تر درملنې لاندې دي او هیله یې څرګنده کړې چې تر جوړېدو وروسته یو ځل بیا د لوبېدو جوګه شي. حمید حسن او شاپور زدران د افغانستان د ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي او نور علي زدران اوپنر توپ وهونکی دی چې د افغانستان پاره په ډیرو بریاو کې کلیدي رول لوبولای دی. دوی د آیرلند په خلاف راتلونکو لوبو کې چې ټاکل شوي وو ورځو وروسته پیل شي هم نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فلسطین پر وړاندې د سیالۍ لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. په لوبډله کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي له دې امله نه دي اخیستل شوي چې دوی له دې وړاندې د فیفا په رسمي سیالیو کې ګډون نه دی کړی. خو مصطفی آزاد زوی، داود نجم او شریف محمد بیا ټپي دي. په یاد لوبه کې 21 کلن افغان فوټبالر نور حسین چې له یو شمېر نړیوالو لیګونو نه تجربه لري هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شوی دی. د فلسطین پر وړاندې دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په کابل کې کیږي. د هندوستان او انګلستان ترمنځ دویمې ټیسټ لوبې په درېیم ورځ انګلستان د 250 منډو او څلورو وکټو په توپیر له سیالۍ لوبډلې مخکې دی. د انګلستان د کرکټ لوبغاړو وکولی شول چې په لومړۍ ورځ هندي لوبغاړي په 102 منډو کې تم کړي. دا لوبه د کرکټ په کور مشهور لارز لوبغالي کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې ورته هندي لوبغاړو د ډېر چمتووالي ویلي وو. د هندوستان او انګلستان ترمنځ د 5 ټیسټ لوبو لړۍ د اگست له لومړۍ نیټې پیل شوې. تر دې وړاندې لومړۍ لوبه انګلستان په 10 منډو ګټلې وه.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله او له یوسف زدران نه هم مننه چې ورزشي خبرونه یې تاسو ته وړاندې کړل. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو دا دوه پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ.
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړه راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ نه ښوونکي امان الله آزادي راډیو ته ویلي چې یو نیم کال کېږي چې د دوغابات په سیمه کې په یوه ښوونځي کې تدریس کړی خو تنخواه یې نه ده اخیستې دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د ښوونکي امان الله او ورپسې به د پوهنې وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ
د انصاف پلټکه
ورور نوم د سده او د کومه ځای د ټلیفون کړي
نن مې امان الله د کاپیسا ولایت څخه د نجراب ولسوالۍ د دوغابال مکتب څخه تاسو سره اړیکه نیولې
مشکل د سده
چې جناب محترم چې دا یو نیم کال شو موږ معلمین بل مقصد معاشات د نه دی اغېستی نو د سده چې دا زړه باندې
ستاسو په خبره یو نیم کال کېږي چې تنخواه دې نه ده اخیستې یوازې تا دا تنخواه نه ده اخیستې او که نور ښوونکي هم شته
په مجموع کې د ولسوالۍ د نجراب ولسوالۍ کې او څلوېښت معلمین به وي او دغه دوغابات مکتب کې درې معلمین هم دغه شته دي بل مکتب
ښه تنخواه چې دې ځنډېدلې څه مشکل سره یې مخ کړی
روزګار ولا تېرېږي دنیا ته مشکلات زیات دي نو
د کاپیسا ولایت هغه مربوطې ادارې په دې حصه کې څه وایي
خرڅ مصرف قرضولی دا یو نیم کال چې دکاندار دغه وعده ورکوي مشران زموږ چې دا نن پیسې در وړو ماشا در وړو سبا در وړو همدا سیستم باندې روان دی جریان نو او تر اوسه خبره نشته
د کاپیسا په ولایت کې خو به د پوهنې ریاست وي هلته مو مراجعه نه ده کړې
ریاست د معرفت هم ورغلي و څو ځله او په زمن کې نو د اکثره طبقه د وناستي او دا کم وناستي معلمین د مکتبو کې دینه اضافه لري ورتلی نه شي او دا ناظرین چې راځي مکتبو ته دوی ته همیشه پیشنهاد دی لري دا زموږ معاشات څنګه حساب شو هغې ورته وعده ورکوي نو دغه یو هفته مخکې م یو د نظارت راغو همدا خبره یې وکړه چې مونږ ورځو ریاست ته ریاست نه ورځو وزارت ته دغه ستاسې معاشو غم کوو نو
یوازې تمه یې در کړی او که عملي اقدامات یې کړي
تر اوسه یې کوم مثبت جواب نه دی ورکړی چې دا ستاسې معاشات به څه کوي ورکوي به یې که نه او بس داسې وخت و داسې اوازه هم وه چې دا کوم معاشره ورکوي او دا مخکې اول مرحله کې دغه مایسه اوس لغوه شوې یا مثال دغه مایسه اوس وس نه کېږي په توان کې نه شته چې دغه معلمینو ته معاش ورکړي
تاسو بالمخته ښوونکي په ورځ کې څو ساعته درس ورکوئ
دې مکلفیت فرق کوي مونږ ته دغه میاشت کې ورځ کې هم دا پنځه ساعته شپږ ساعته درس لري نو د میاشتې بیا فرق کوي
ښه اوس څه غواړي
اساسي غوښتنه همدا ده چې د معلمینو ته په عموم شکل اګه توجه وشي خو دا خو بهتره خبره څنګه چې ټول ته معلومه ده معلم یو عاجزه کمترینه معاش په افغانستان کې معلمین اخلي نو او که دا مصاحبه مقایسه شي د نورو ارګانو سره یا د نورو معمرینو سره معاشونه ډېر کم دي دغه ټول په عموما معاشات اضافه شي د معلمینو ته نو ښه خبره به وي نه نو په زمین کې چې دغه چا چې وظیفه اجرا کړې او یو نیم کال رایګان درسې ورکړه دوی باندې خرڅ مصرف کرایه هر یو موټر نیولي عمله دی خو لار لرې وه عمله مو کرایه قرض پاتې تر اوسه نو دا مشکلات دي بیا وزیر د معرف ته که زموږ پیام څوک وړي او که غږ م اوري نو دغه مشکلات توجه وشي په دې چې اوس شپږ زره روپۍ د خاص شپږ زره اوه زره یو معلم معاش اخلي دغه اوه زره روپۍ یعنې داسې فکر وکړه چې دی قیمتي کې هېڅ شی نه دي
ښه ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړو
السلام علیکم
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل د کاپیسا ولایت د نجراب له ولسوالۍ نه د امان الله په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې له یو نیم کال راهیسې بالمقطه تنخواه پاتې ده. مهرباني وکړئ ووایئ چې دغه ستونزه څنګه ده.
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه ده چې ځینو ولایتونو زموږ له خپل استحقاق نه ډېر کسان استخدام کړي دي. یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروري ده چې د دغو کسانو په اړه اوسي چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه. بیا وروسته لیږنه ضرورت دې ته پیدا کېږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړلی شي.
یعنې دوی ته به تنخواه ورکړل شي؟
بې له شکه هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته معاش ورکول کېږي. خو یوه مطالعه ضروري ده زموږ لپاره دی پوهنې له ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلی شو. ځکه چې هر څوک معرف کې استخدامي کې د اضافه دولت استخدامي کې د هغه لپاره خاصه بودیجه وي او د هغې بودیجې پر اساس کار کوي. نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کېږو. مشکل نه ده چې یو غټ مشکل دا ده چې دوی د خپل وخت معاش نه رسېدلی خو معاش ورته اتمن ورکول کېږي.
په دې هکله څه اقدام شوی؟
بلې هو بلې هو دوه متحد المال مو لیږلي چې دا ستونزې اتمن ورته حل.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ نه د امان الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړو چې لیو نیم کال راهیسې بالمقطه تنخواه پاتې ده او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دغه ستونزې حل ته هڅې روانې دي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ راواخلي د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري. شمیرې در سره ولیکي کې دای سي تاسو ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مو نور نه نیسم ورزو د دوی پیغامونه.
خالق د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ خبره کوم. زما د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته ته سلام. زما ورک ورور چې ورک شوی و عبدالقیوم هغه ما لاسته راوستلی دی. پیدا کړی مې دی لاسته مې راوستلی دی. نور زما ثبت شوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسئ. وسلام.
السلام علیکم. زه د داودی د امام ولایت اوسیدونکی یم. زه به دوه کاله کېږي د خپل کور څخه نه برسه شوی یم. اوس د سترګو لږ لږ نایبه شوی یم. سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د امام ولایت بس ساحیه د بوتلزو د کلي اوسیدونکی یم. له تاسو امریکا وایي به عبدالله نه راتلونکی نه چې نور اوسیدونکو ته څه وایي او مړی نه
بلے السلام علیکم. زه لالان د کندهار سره خبره در سره کوم. زه دا یو نی تر مخه تللی وم روزګان ته. هلته مې د کاکا زوی بندي و نو د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم. نو بیا هلته یو بندي ورور و چې د مزار شریفي د دولت آباد ولسوالۍ دی. نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ما ته واخیستې خو هغه د کلي نوم یې ما ته سیر دی. اوس البته راڅخه هیر شو. او دغه سړی چې و د احمدشاه کا زوی و نوم یې زرغشاه ده. وای وای کچری په دغه اړه باندې لازم معلومات ځما کړی باندې پرې ورسه نو ډیر خوشاله کیږم او دا درنی میاشت کیږي تقریبا دلته باندې مننه تقریبا هیڅوک هم نه دره خبر او موبایل هم را سره نشته نو کچری څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دا ځاګه ورز ما دا ترغه پرې دی ورورسی او دا ځما د ټلیفون شمیره دا کولای شي چې ما ته په دا شمیره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات مور کولای شم سپر اویا پنځوس و دېرش نه سوه شپږ پنځوس او یو بل شمیره دا سپر اویا اته اتیا اویا نه څلوېښت دېرش
مازا ذاتی راتیو دا کرام دی چې دال ته یو الګ دی تو د نو کال په شاو کې هم پښتو وای هم فارسی نن یې سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دی کار دا شای په دغه شمیره دی ماته بیا ځم
وای السلام علیکم سلام علیکم نه چیلې دا زبیر راځو ټول قدر مله کار کوم کوري نن کوټلاندې کوم کشمان ترخیل د کابل ولایت د حساب زولس ولای نه البته ګران اوریدونکو تقریبا د تیر کال اختر نه راپدې خو یو کال کې چې سما سره یو څوک د مسعود قرآنی په نامه باندې البته تیر کال ما د همدې راډیو له لارې نه د پروګرام له لارې نه دی یو بل ورکړی ستاسو معلومات ورکول خو بیا یو چا راته د مسعود قرآنی په نامه باندې یو کال وړاندې یعنی د تیر کال لوی اختر وروسته یو چا زنګ راته د مسعود قرآنی په نامه باندې هغه ویلې چې زه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ نه شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم او اوس فعلاً له زندان نه خلاص یم خو د دوستانو کورنۍ نه هېڅ معلومات نه لرم نو که هر څوک د خرمې صاحب په اړه معلومات غواړي او د دې وارثانو دوستانو خپلوانو نو لطفا دې زما ته زنګ ووهي زه به د خرمې صاحب شماره او د دې په اړه معلومات ورکړم البته دې شمارې ته زنګ ووهي صفر اووه اته څلور اووه اته سلور و و و شماره بیا هم تکرارم صفر و سوه سلور اتیا و سوه سلور اتیا و سوه واویا او یا هم دې شمارې ته زنګ ووهي صفر واویا سلور اتیا سلور اتیا شپږ سوه اووه اتیا نور مو وخت نه نیسم د خدای په امان ښه خپرونه ولرئ.
د کندهار د ولایت یو لک د درې څلور کال کېږي بیا وسنځه کال کېږي شر اورکو وسونه دوه کال د شهادت کېږي چې په ترخنه ورکه شي سوې دي کشر الکې او د چا سره ور سره وو هر روز په اړه معلومات غواړي ما سره په دغه شمیره اړیکه ونی شي صفر وسو وسل ویش نو سو پنځه پنځوس وسو نو نس د ازادي رادیو ته ځان مننه د خدای په امان
وسلام.
علیکم سلام ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وی وقفه وروسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یا وری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی، عصابي تکلیف لري، ډنګر ځوان دی، دا یې نشانې ستا ورځه کې یې زخه ده. نوم یې یار محمد دی، مشهوره په دادو دی، 15 کالو دی، د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر لکشي نمبر 0202 8 5 3 6 8. بل نمبر د 0 4 4 0 5 8 2 3 0.
الو السلام علیکم، زما نوم عبدالستار نوم عبدالرحیم اشپاش کاله کیږي د کندهار ولایت د نن ولایت نه د کسوې د هڅو کې پرلم معلومات لري. له ما سره د پدغه شمیره ته نه سونې سره
تقریباً دس کا لکھیے
السلام علیکم، میں لغمان ولایت نے میں تماس نہیں بولے ازما مشرور دے فنم علی محمد کی نادر کشو دے افغانستان او پاکستان او ایران پر ہر ولایت کی چاہتا معلومات ٹریبون شمیرہ دے واخلی شمیرہ دے ماسر سید محمد مشرور میں نجیب اللہ دے اور دغا میں ٹیلیفون شمیرہ دے رسیب پر وہ اتو وہ یو صفر نہ سلو اتو شپگ ارور چاہ در کی ارور ادولا کا وانی جائزہ لے ارور
علیکم زمائی وندوال دے دغا پار پانا مدہ فراد ویلات وسیدن فیدیز ماسر ازا بنجی و نو وسه معلومات نصرت کچی د زما زغاوري ابل څوک د پاک لبانی معلومات لري ما ته په دغه شمیره باندې زنګوي سي پراویا سلويس و پنځوس شپاسو پنځلس سي پراویا سلويس و پنځوس شپاسو پنځلس
بله سلام علیکم ورورا منګا یو پیغام لرو د منګا یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنځشنبې لورز ما را پدی خوا لادره کده دیدی ورور نوم ویان پاچا دا اصلا نومی شمسدین دا مشهور با ویان پاچا دا نو من سر دی پدغل نمبر رنگ تماس ونیدی 0720-24-54 او یا 0-315-8-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
هو زده هلمند ایرات هم ساکلات و نصره ده خجره ده کلی و سیدن که ده جنان ها ده خون زیم اینه محمد الله خون نمیر نمه ما یه رول ازوال کال سریمیش چیزی چی و کور نداره که دیچ معلومات نستن کار رول مومین مسلمان رول ده معلومات سا مرسل پده و شماره بانی فیلیپون وکی سپر دوا سپر دوا اتر پنزه سلور اتر سپر
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ز ازادی رادیو ته پیغام پرېږدم د هلمند ولایت د بندي کجکی د ولسوالۍ ما د زمینداور د اجخیل اوسیدونکو یم زما ورور دی په عمر د ولس کال دی شش کال روزه تلرم د چورک دی که چاته معلومات دی دغه معلومات راکې
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اغلا لیک محمد اجان زین د چوری کوټ ولسوالی د زنګتان د کلی اوسیدونکی یم. اوس چې له کندهار ولایت کې اوسیږم. زما یو ورور وخت کې قدیم نه دی د محمد اجان زین د حاجی بدلګل مته دی تقریبا تر دې یوولس کال کې څنګه درک شوی دی. که هر مسلمان ورو ته فدی اور معلومات یا ورسره دی مشه د تلیفون په دغه سره تبا کولی شي. دا دې ډیره مهرباني سره آیا واریا
وڅښتا نڅونه ته. السلام علیکم. زه نور محمد دهرات ولایت شندنو لسوالی د امارت کلی زما ورور دی په نامه رحمت الله د محمد شریف دی اتل چې خال دی او د وکاله کې چې ورڅوې دی هر چا چې سره را پیدا کوي د پاجا جمهور کې او صدا نمبر دې تماس ونی کی سپر اوه سپر سپاس ډیر لږ نه څنګه سپور چلو. السلام
سلام علیکم. زما یو زوی نه شیخا ورغلې تقریبا یو ښکلا کیږي او دا د سربانا او چا ته ویل چې جرمني کې نشیر بن عمر او سره بندي دي او کزا موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نه خاله میګم او بس په خاله مولې خالص په مولې کې اوسېږم او نو مې سره نه خان دې دا جبل الله باندې زما. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمایه واقع ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د نصیحت خان زوی دی. دا وطل اسکاله کی چې نادرک شوی دی. هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مال زده وي پر شپږ غږ څلور 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 ډېر شپږ سو واتیا خدای مل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاہد اللہ دین میدان وردگو ولایت سید آباد ولسوالی سره تماس کیم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی عظیم زوی په عمر 15 کلن 15 کاله کیږي چې دای نظاره کې شوی دی کلات په ولایت کې په حساب او مشکل هم لري. که هغه ته په اړې په دې شمیره دی موږ ته زنګ ووهي 0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-
بله سلام علیکم. زما یاد ترورزای ده چې دا ومیشتی که گی بدرک شوه ده. نامی یسین ده او شنی غون تسترگی لری چه شپک میاشتی که گی چه بدرک شوه ده. نو که هر چا تا تاڑا معلومات نو بودیش مالا دیمون سرا تماس ونیزی. سپر اوو یو یو شپک سپر سپر پینزو دو پینزو. والله سلام علیکم. یو سرمنی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زو د چې و مې اشته کې دې برکه شوه د څه پر وسه ویل شپک سره څنګه سره څنګه شپه دې شمارې دې نه ته زنګ وی کار ته سره په دې موجودې نه نه ته کوستري.
السلام علیکم. نوم یې امان الله دې د کونړ ولایت سیتون کې ما زمون څخه یو سړی نادرکه شوی دی. نوم یې نعمت الله دی. د پلار نوم یې ثنا ګل دی. د پکال د لوی اختر څخه نادرکه دی. په چا سره یې معلوماتي په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي چې پر اووه اویا پنځوس دوه ویشت یو سل اووه اتیا. وسلام.
زه عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور اوسېدونکی دی د دچزارې د کلي دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه ندرکه سوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو یې عمر دی. که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چا ته معلوم یې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. صفر اووه څلور اته یو یو درې اته اووه دوه د ټلیفون بله شمېره ده. صفر اووه څلور اووه درې اته څلور څلور پنځه څلور. والسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونی وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د سکاته زنګ وهي او که د کومورک پاړه معلومات لري او یا پاړه معلومات غواړي نو موږ خپل پیغام پرېږدي. ازادي رادیو په امانت تر خبروي. تر بلې خبرونی مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومه
تمونو کې مشپې دي داد کوم زار لم للا س چ ظلمونو کې مشپې دي او وطن نو جوړ ما تم دې پور تمونو کې مشپې دي دا د کوم زان لم لا لاس چ ظلمونو ته مش پېدی تو زخم بے پرخی